په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. د شاهین بنریما او تاسو ته د مشال لیډیو په دغه یو ساعته خبري غړي کې هرکلی ویم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې نه په مهمو موضوعاتو راپورونه وړاندې کوو. زموږ دوه ونیزې خبرونې مشال آنلاین او سازونه زنځیرونه به هم اورئ. خو راځئ چې لومړی د دې وخت خبرونه واورو د احمد الله نه.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د ترهګرۍ ضد عدالت نن په کراچۍ زندان کې د قومي سملې د منتخب غړي علي وزیر د ضمانت په درخواست اورېدنه د دسمبر تر 28 وځنډوله. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې بې له محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړي. او پاکستان ویسټ انډیز ته په دویمه شل اوریزه کرکټ لوبه کې په 9 منډو ماتې ورکړه. د خبرونو تفصیل. د ترهګری ضد دوه عدالتونو نن د کراچۍ په زندان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ او د قومي اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر د مقدمو اوریدنه وکړه. د ترهګری ضد لسم نمبر عدالت علي وزیر په ضمانت د خوشي کولو په درخواست اوریدنه د دسمبر تر 28 نیټې وځنډوله. د علي وزیر خلاف دا مقدمه د 2013 زیږیز کال په مئی میاشت کې د کراچۍ د شاه لطیف ټاون پولیسو درج کړې وه. په دې مقدمه کې پر علي وزیر د ریاست ضد وینا کولو هغه تورونه لګول شوي چې په 2006 زیږیز کال کې د سهراب ګوټ په مقدمه کې ورباندې لګول شوي ول. د علي وزیر وکیل دا تورونه ردوي. د کراچۍ په زندان کې د ترهګرۍ ضد 12 نمبر عدالت کې د ایوې بلې مقدمې اورېدنې پر مهال د خیبر پښتونخوا د بنو پولیسو عدالت ته وویل چې د دسمبر په 14 یې یاد عدالت ته یو درخواست ورکړی و چې علي وزیر دوی ته په ایوې مقدمه کې مطلوب دی او نوموړی د بنو ته د اورېدنې لپاره واستول شي. د علي وزیر وکیل قادر خان مشال ویډیو ته وویل امکان لري چې نوموړی نن یا سبا بنو ته بوزي، خو وینا یې وه چې تر اوسه ورته دا نه ده معلومه چې د علي وزیر پر ضد هغلته د کمې مقدمې اورېدنه به کیږي او عدالت ولې غوښتی دی. علي وزیر له یو کال راهسې په کراچۍ زندان کې دی. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت شاوخوا درې کاله وړاندې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د مقدمې اورېدنه کې پرون د یو بل ګواه بیان ریکارډ کړ. پر دې مهال د مقدمې پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیسو ایس ایس پی ډاکټر رضوان عدالت ته په خپل بیان کې تصدیق وکړ چې د نقیب الله مسید په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار د هغه د وجنې پر وخت د پیښې په ځای کې موجود وو. د مسید وکیل صلاح الدین پینور له اورېدنې وروسته مشال ویډیو ته وویل
جیو فینسنگ او سی ڈی آر مطابق
د جیو فینسنگ او د سی ڈی آر لمخه راونوار د پیخې پشپا د جالی پولیس په مقابله په ځای موجود او د کال 2013 د جنوري په 4, 5, 8, 9 راونوار د سبزی منډی پولیسو سټیشن ته هم ورغلی وو. ولی چې نقیب الله مسید، حضرت علی او قاسم تختولې شوي وو او د سبزی منډی په پولیسو سټیشن کې ساتل شوي وو.
عدالت د مقدمې بل اوریدنه د جنوري تر 3 وځنډوله او زیاته اکړه چې په دې ورځ باندې ملزمانو وکیل د ډاکټر رضوان پر بیان په عدالت کې بحث کوي. پولیسو نقیب الله مسید د 2013 زیږیز کال په جنوري میاشت کې لنیول وروسته له دوو نورو کسانو سره یو ځای وژلې وو. د راپورونو له مخې د طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده پرون په قندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره کتلی دي. د هغه خبر لمخې چې باختر دولتي ایجنس پرون خبر کړ، مولوی هیبت الله خونزاده پرون سهار د قندار ادارې لمسولینو سره وکتل او هغوی ته یې ځنې سپارښتنې وکړې. د طالبانو د مشر چې د واک ترلاسه کولو وروسته په عام محضر کې نه دی راڅرګند شوی، د دغه لیدنو کتنو هیڅ یو عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې او تر اوسه کومې مستقلې رسنۍ هم د هغه راڅرګندېدل نه دي تایید کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو په داسې حال کې بې له محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړي چې په اګست میاشت کې یې په افغانستان واک ترلاسه کړ. یاد سازمان نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې طالبانو قومي او مذهبي لږکي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت خواخوږي ګڼل کېدل په غچ اخستونکو بریدونو کې شکنجه کړي او وژلي دي. د امنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي په یو خبر پاڼه کې ویلي شواهد ښایي چې بې له څه ډول خنډه د واک انتقال چې طالبانو یې ادعا کړې وه د افغانستان اولس ته یو ځل بیا د سر په بیه تمام شول. د ازادي اروپا راډیو د بیلاروس د یو عدالت لخوا وتلي لیکوال او د ازادي اروپا راډیو د بیلاروس څانګې خبریال ایهار لوسیک ته د 15 کلونو د بند سزا ورکولو پریکړه غندلې ده. د ازادي اروپا راډیو مشر جیمی فلای د دسمبر په 14 له عدالتي پریکړې وروسته وویل چې له ایهار لوسیک سره د لوکاشینکا رژیم چلند د غندنې وړ دی. نوموړي زیاته کړه چې له 13-15 میاشتو راهسې د بندو دروازو تر شا د لوسیک او د هغه د مدافع ملګرو ناعادلانه محاکمه په عدالت ملنډې وهل دي. او پاکستان ویسټ انډیز ته په دویمه شل اوریزه کرکټ لوبه کې په نهو منډو ماتې ورکړه. پرون د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې لوبېدلې میچ کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 102 منډې جوړې کړې. په جواب کې ویسټ انډیز په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 103 منډې جوړې کړې. پاکستان د دسمبر په 14 هم له ویسټ انډیز څخه لوبه ګټلې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ به درېمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه سبا په کراچۍ کې کیږي. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه ته احمد الله وړاندې کول. اوریدونکو او رزمنګړومبه موضوع ته څنګه چې په خبرونو کې واورید، د ترهګرې ضد دوه عدالتونو نن د کراچۍ په زندان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ او د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د مقدمه اوریدنه کړې ده. د ترهګرې ضد لسم نمبر عدالت علي وزیر په ضمانت د خوشي کولو په درخواست اوریدنه د دسمبر تر 28 نیټې ځنډولې ده. پین حال کې د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ مشال لیډو ته ویلي امکان لري چې نوموړی نن یا سبا بنو ته بوزي، خو دغه وینا وه تر اوسه ته دا معلومه نه ده چې د علي وزیر پر ضد په بنو کې د کومې مقدمې اورېدنه کیږي او د عدالت ولې رغوخته ده. په دغه اړه باندې ما په کراچۍ کې د خپل همکار نیاز علي خان سره خبرې کړې دي. هغه موږ لا څه داسې معلومات را
کمنګ اوریدونکو ته وایو چې نن په کراچۍ کې په دوه عدالتونو کې چې کوم د اي ټي سي کوټونه دي، د ترهګرۍ ضد عدالتونه دي، نمبر لسم او دولسم، پاغې کې د علي وزیر په لسم نمبر عدالت کې د ضمانت چې کوم خواسته پاغې اوریدنه وه، او په دولسم نمبر عدالت کې چې کوم د سوراب ګوټ کیسې پاغې کې د گواهی لپاره چې کوم دی اوریدنه وه. خو په دې کې پرمختګ هغه وخت وشو چې نن د بنو پولیس هم په کراچۍ زندان کې دننه چې کوم دی دولسم نمبر عدالت ته وړاندې شوی، او په 14 دسمبر یو خاص جمع کړی دی چې د قومي اسمبلی ممبر او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر چې دی د په خیبر پښتونخوا په بنو کې یو عدالت ته غوښته دی. نو دولسم نمبر عدالت بیا په 14 دسمبر په دې باندې امر کړی دی چې علي وزیر دی د دغه عدالت ته د پېښ کېدو د پاره چې کوم دی د بنو پولیس ته حواله کړی شي. په دې اړه چې زمنګ د علي وزیر چې کوم د کورونو وکیل دی قادر خان ایډوکیټ هغه سره مونږ خبرې وکړې، نو هغه وی چې نن یا سبا کېدې شي چې علي وزیر به د دې ځنه خیبر پښتونخوا بنو ته بوزي، او خو هغه په دې اړه دا څه ونه ویل چې د علي وزیر په ضد الته کومه مقدمه ده، هغه کله دغه شوې ده، یا علي وزیر په هغه کې مخور دی، یا عدالت ولې غوښته دی. په دې اړه هغه پوره معلومات رانه کړل. هغه وی چې په خپل هم د دې پاړه اوس معلومات جمع کوم. خو په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت نمبر 12 په 14 دسمبر دا امر کړو چې نن دا پریکړه مخې تراله، او بیا چې کوم دغه د ضمانت خواستو چې نن یې اوریدنه کیده نو هغه د 28 دسمبر پورې ځنډېدلې دی، او په 28 دسمبر به بیا په هغه کې اوریدنه کیږي.
نیاز خان، کوم چې د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي دی محسن داوډ صاحب، هغه دا ویلي دي په خپل ټوئیټر پاڼه باندې چې په دې مقدمه کې چې نور کم کسان و هغه ټول خوشی کړل شوي دي بغیر د علي وزیر نه. نو په دغه اړه راته څه تفصیل لې لکه دي کې نور کم کم کسان و او علي وزیر چې تر اوسه نه خوشی کیږي، نو دي کې قانوني څه خبرې دي؟
په کراچۍ کې چې د علي وزیر دی یا د پی ټی ایم په نورو غړو کمی مقدمه دي، که د سوراب ګوډ مقدمه ده، نو په هغه کې 33 غړي پولیسو نسلی او ټټول د کراچۍ او بیا په ضمانت خوشي شوی دي. که کومه مقدمه چې نن په ضمانت اوریدنه وه په شالتیب ټاون کې په کال 2013 کې پولیسو کړی و، نو په هغه کې امان خټک چې د چا په کور کې پی ټی ایم دا پروګرام کړی و، یا په هغه تور دی چې هغه د ریاست خلاف ویناګانې کړې وي، نو امان خټک او د هغه زوی هم په ضمانت خوشي دي. صرف علي وزیر په دغه مقدمه کې په جیل کې دی. هم د دې لامله چې په سپریم کورټ کې په 13 نومبر چې کوم ججان خپل ریمارکس ورکړي وو، ویناګانې کړي وي، نو هغه هم دا ویلي وو چې نور کسان په ضمانت خوش دي، نو یوازې علي وزیر ولې په زندان کې چې کوم دی بند ساتي، او هغه بیا د سوراب بورډ په مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړی وو.
نیاز علی خانو چې د کراچۍ نه موږ له معلومات راکو د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د مقدمې په اړه، دا وخت تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
اسلام آباد های کورٹ د دسمبر په 14مه د یو پاکستانی خبریال او لیکوال مدثر نارو د لادرکه مقدمه اوریدنه کړې ده. د عدالت مشر قاضي اثر من الله په پاکستان کې د کسانو پر غاوېدو خفغان خودلې دي او د دې مسلې لپاره ریاست ذمہوار ګرځولې ده. د لادرکه خبریال مور وایي د پاکستان وزیر اعظم د دې د ورغزوی د مندلو په چارو کې د مرستې ډاډ ورکړې ده. خو په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونه وایي تر هغه چې عدالت په دې قضیو کې خکیل د ریاستي ادارو افسران ورونه غواړي او سزا یې نه کی نو دا مسله د حل کېدو نه ده. په دغه اړه تفصیل هارون بچا راکړي.
اسلام آباد های کورٹ د دسمبر پر 14مه د لادرکه خبریال او لیکوال مدثر نارو د مقدمه اوریدنه وکړه. پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون اسپانه دا اوریدنه رپورٹ کړی او د عدالت د مشر قاضی اطهر من الله په حواله ویلي چې نوموړي د دې خبریال ترڅنګ د زرګونو نورو پاکستانی وګړو پر لادرکه ژور خپګان خولې. نوموړي ویلي له دې باوجود چې پاکستان آئین او قانون لري د ورکو کسانو مسله پکې هغه رنګ چې لازمه ده نه پلټل کیږي. جج من الله زیاته کړې د پاکستان ریاست د کسانو د غیبولو لپاره ذمہوار دی او دا مسله باید نوره ختم شي. خبریال مدثر نارو چې د فیصل آباد دی د پاکستان له بیلابیلو شخصي ټلویزیونونو سره کار کړی دی. هغه د 2013 زیږدیز کال په اگست کې خپل میرمن صدف چختایی او خپل زوی سچل چې هغه وخت یې د شپږو میاشتو کاغان ته په چکر بیولی وو. نارو هم هلته لا درکه او ترننه ورکته. د نوموړي میرمن د خپل ورک خاوند مقدمه عدالت ته یوړه او ترڅنګ یې د خبریالانو او د بشري حقوقو مدني فعالانو په مرسته د هغه د بازیابۍ لپاره احتجاجونه وکړل. خو هغه د 2020 زیږدیز کال په مې کې د زړه درېدو له امله مړ شو. اوس مهال د نارو بوډا مور او پلار له خپل ماشوم لمسی سره یو ځای د هغه د موندلو لپاره د عدالتونو چکرونه وهي. اسلام آباد های کورٹ د دسمبر پر لومړۍ نیټه هم د مدثر نارو د لادرکه مقدمه په اوریدنه کې حکومت ته امر کړی چې د هغه مور او پلار سره وګوري او مالی مرسته ورسره وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دسمبر پر 9مه د مدثر نارو له مور او پلار سره د اسلام آباد په خپل دفتر کې ولیدل. د پاکستانی سما ټلویزیون پر ویبپاڼه له خبرې شوې لیکنې سره سم وزیر اعظم هغوی ته ډاډ ورکړ چې د زوی د موندلو په چارو کې به پوره مرسته وکړي. وزیر اعظم دا هم ویل زرد چې حکومت یې په پاکستان کې د کسانو د ورکېدو مسلې د بشپړ خاتمې لپاره یو قانون جوړ کړي. د نارو مور راحت محمود د دسمبر پر 14مه مشال لیډو ته ویل دا نه غني چې زوی یې کم لوی جرم کړی دی او زیاتوي چې د دوی فریاد باید واوریدل شي.
دا سمه ده چې یو سلیکل به کول د پوز او حکومت پسونو کارونو به نیوکه هم کولې. دا حکم جرم نه دی. ټوله ټوله شپه په مسله ناسته یم. د خپل زوی د بازیابۍ دعاګانې کوم. عمران خان ته مې هم ویلي وو چې تمو مشر یې او لتا مو ډیره تمه ده چې نارو راته پیدا کړي. د نارو میرمن تیر کال مړه شوه. سلور کلن زوی مونږ ته پاتې دی. دا غم عمره سره دی چې کزن یم نو دې ماشوم به څه کیږي. مونږ ورته وایو چې ته لوی شې نو مور به دې راشي. خو د پلار ورته څه وایو؟ هغه خو باید وې چې د خپل زوی په سر یې لاس پروت وې.
د 2011 زیږدیز کال په مارچ کې د هغه وخت پاکستان مرکزی حکومت د ورکو کسانو مسلې د پلټلو لپاره یو کمیشن جوړ کړ. دا مهال د دې ادارې مشري د سپریم کورټ یو ریټایرډ جج جاوید اقبال کوي. نوموړی د احتساب قومي ادارې یا نیب مشر هم دی. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف د دسمبر پر 14مه له مشال لیډو سره په خبرو کې د دې کمیشن کارکردګي غیر تسلی بخش وبدله او ټینګار یې وکړ چې د هیواد اعلی عدلیه باید د ورکو کسانو مسله په جدیت تاکید کړي.
ورکو کسانو د موندلو لپاره د یو کمیشن جوړول او ټولې قضیې همدې ادارې ته ورکول زما په فکر یو تیروتنه وه. د دې قضیو منطقي انجام ته د رسولو ذمہواري د اعلی عدالتونو ده. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اثر من الله که د مدثر نارو په قضیه کې پر خپلو کړو خبرو ټینګ پاتې شو نو هیله شته چې یو ښه نتیجه یې راوځي. مونږ لیدلی چې عدالت په ورته مقدمو کې د هیواد د استخباراتي ادارو افسران ورغوښتي خو هغوی نه دي حاضر شوي. نو تر هغې چې د ریاستي ادارو هغه افسران چې د کسانو ورکولو لپاره ذمهوار پیژندل کیږي عدالت ته وړاندې کېدو ته اړ نه کړل شي دا مسله به همداسې جاري وي.
یہ سلسلہ جاری رہے گا.
د کسانو په زور د غیبولو مسله په بلوچستان کې سنگینه ګڼل کیږي. د ورکو بلوچستانو د مندلو او دغه عدالت ته د وړاندې کولو لپاره د مبارزه کوونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ د دسمبر پر 14 مشال ریډیو ته وویل تر هغه چې عدالت د کسانو د ورکولو په قضیو کې د ریاستي ادارو ذمہوار افسران سزا نه کړي، په تشو تورو اورېدونو او د فرمانونو په جاري کولو دا مسله نه حل کیږي.
یو وخت چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب هم دا ډېر کیسه کہانیاں وکړي، دوی باندې آرڈرونه ورکړي، دا خو های کورټ دی هغه سپریم کورټ آرڈرونه مستر کې دا لاپتا افراد دے دا ایجنسیان پورته کوي، هغه هم دا ریمارکس دي سب عدالت خپل کاروائی سم کوي. دوی یو دو برگیڈیران یا کرنلان دوی سسپینڈ کولای سي یا اریسٹ کولای سي، بیا که آغا یو خبر جور سو خوچک دی ظاہری کی خوند سخت لفظون استعمالی لیکن پشالا بالکل خاموشی دی.
ماما قدیر بلوچ د 13 نومبر میاشت پر لومړی نیټه مشال ریډیو ته ویلو چې دوی د سازمان د شمیرو تر مخه له دې صبح اوس هم شاوخوا 250,000 بلوچستان ورکتی. بلخوا په پښتون ژغورنې غورزنګ کې د عالمزیب مسید په مشرۍ د فعالانو یو ډله له پخوانی فاټا د ورکو کسانو په اړه د معلوماتو غونډولو په چارو بوخته ده. مسید د 2020 زیږدیز کال په دسمبر کې مشال ریډیو ته ویلو له دوی سره د ورکو کسانو شمیر 3,500 ته رسیدل دي. نوموړي هغه مهال زیاته کړې و چې شاوخوا 1,500 ورک پښتانه خپل کورونو ته نشوی هم دی. 13 فبروری میاشت په اسلام آباد کې د وی خبری غونډې پر مهال د ورکو کسانو مسلې په اړه د وی پښتنې په جواب کې د پاکستان پوز ویاند میجر جنرال بابر افتخار ویلو زرد چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل شي. نوموړي د ورکو کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن د کار ستاینه کړې وه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو سرزو، سویډي وزیرستان ته چرته چې د درې مسجد جرګې او د وانه وزیرو مشرانو د پاکستان حکومت غوښتي چې د ګومل په کرکنې سیمې زمکه حد بندي د پاکستان له جوړېدو مخکې د انګریز واکمنو له شویو پریکړو سره سمو کی. یادو مشرانو دا خبره پرون لغې ورستو کړې چې په قبایلي سیمو کې وخت نا وخته د ځمکو په سر لانجې او شخړې رامنځته کیږي. بلخوا د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر ویلي دي چې په سیمه کې د قومونو ترمنځ د ځمکو د شخړو د هواري لپاره مقامي انتظامیه خپلې هڅې کوي. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان مسید وزیر مشرون ویایی چې پاکستانی حکومتی چارواکی دا د ګومل کرکنې سیمې مځکه حدبندی دا د انګریز وخت مثل په مطابق وکی په دغې براکشې 13 ورځ د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر ټانګ کمپاؤنډ کې د درې مسید مشرانو جرګه شوې ده. په دا جرګه کې س پریکړه وشوا د ملک سید انور مسید نه یې ور وی جرګه دا
و چې څنګه په ګومل د مسید کوم د انګریز د وخت نه یا پانا مخشه دا د مسید کومه پرداشه فیصله د مسید د حکومت سره دا و چې دوله بنده کلا ها روټ ته ریشي نو دا ایریا بندو مسید کوم ته ابودی خلوص هي دا مخشه تاین شه مسید چې کلا متاثرین شول نو په دغه دوران شه حکومت روټ تیر ک هغه مسید کوم ته تر وسه پورې ابودی ور نه کړ نو په دا حوالہ باندې مسید کوم پرین دا فیصله وکړه حکومت لاس ریز تای امریکا چې دا لاس ریز شه لکترنګ چې یو ته د انګریز په وخت مثال جوړ شوی دی نه دې د بونډرې متاین شوی دی لکترنګ چې د انټونیو وزیر په مان څو کونټا ولاګا ولا نو دا چې ډیمارکیشن مسید ها خپل دوی تاور ته ورته مسید کوم ته خپل ډیمارکیشن وکړه مزید چې مسید کوم د خپل د عمل ابو دا کو
دی ونه سیمه یو مشر ایاز وزیر ویای چې د پاکستان حکومتي چارواکیو ته په چار دو چې د وزیر مسید او دمتونی ترمن د ګومل کرکنې مزکه کاشاله په جرګې او خبرې باندې د انګریز وخت مثال په مطابق حل کی
تو ما ته وویل وازل خل کوم چې ته مهرباني وکړه دا سای جواب کا چې دا تو په کوم بنیاد وړای دی او ما تر څه سوای دی چې ټول دا تورا لگا مشکان یون ور کړی هغه خلک چې څوک صاحب وځی کړی وا اتا سنی نی ولی دی بلې په مشرون باندې 3 ایم پی او کاټ کړی دو د لیکل کوم څه مطالبه دا دو چې تر څو پر د زخ په الله بو دیتا پر یې شای نه و یمو ګرفتار کا سن د نوی خلاص کړی یې هغه پر امیش د کشمیر کې د احتجاج جاری شو
د درې مسید مشرونه جرګې او د زری خیل مشرونه د د وڼا ټانک مرکزی سړک تړلو په باراکشه مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فهید الله سره تماس ونیولی د غوی زاو په دارنګ و.
میر د سوت وزیرستان او سیدن کې کاغا مسعود دی کا وزیر دی کا دوتانی دی اسلمان خیل دی هغه سمرا د لینډ ډیسپیوټ سی هغه د پورا ان شاء الله کوشش کوي چې یو کمیشن جوړ شي واغه په مسل مطابق د دې ډیمارکیشن چې کوم شړې دی دمزه کې ولا هغه او ته حل کی مسجد کوم پرینج کې ما جرګه شوې دو هغه جرګه په تناظر شیا ڈی سی صاحب لا ډایریکشنز کړی دی چې تاسو دې دې سمرا ابزرویشنز دی دې بندې پیرا پیرا غور کی ودا کې مسل چار دو دره ونه اصل خل چې دی بالکل هغه تحفظات تل پدا چې کوم تقسیم بند ہے خو هغه ان شاء الله حل شي جرګه په لګیا دی چې کوم پوینټ اف ویو دی دی دا کوم پوینټ اف ویو دی سرکار دا کوشش زده چې پدا نن ورسو ان شاء الله مسله حل شي روډ کولا شي
د درې مسجد جرګه مشرونه د حکومت نه دا غشتنه هم وکړه چې د ګیمل سیمه سارا په سویلی وزیرستان کې د کومونو ترمنځ مزکانه شخړو فیصله ده د انګریز وخت مثال په مطابق وشي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اردن کو سرزو خیبر ضلع تا چرتش د بلدیاتی انتخابات لپاره تیاری روانی دی په خیبر پختونخوا کې په ولس ضلعو کې بلدیاتی انتخابات کیږي د دسمبر په 12 باندې په دغه اړه په خیبر کې د پولیسو مشران وایي چې د امنیت د پاره ټینګ ګامونه پورته کړی دی او ځن نه پولینګ سټیشن نه حساس او ځن بیا ډیر حساس ګرځولی دی. په دغه اړه باندې تفصیل فرحات شینواری راکړي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او وسیم ریاض مشال ریډیو ته وایي چې دوی بلدیاتی انتخاباتو لپاره سیکیورټی پلان تیار کړی او هر پولینګ سټیشن ته به پورا سیکیورټی ورکوي او د هر ډول ناوړه پیښې رامنځته کېدو لپاره حکمتي عملی جوړه کړې.
ان کی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے جس میں موسٹ سینسٹیو اور سینسٹیو
نموڑے وائی من دا پولنگ سٹیشنو درجہ بندی کھڑے زنی مو حساس اگر زولی او زنی دیر حساس دی چکم دیر حساس دی حل تبا لکتر لگا و پولیسو سرتیری ڈیوٹی ورکوی او چکم حساس دی حل تبا پینزو پور کسان ڈیوٹی ورکوی لری پرتو سیمو تا دا پولنگ یا رائیو اچھولو مواد رسولو او دا عمل پورکی دون پاس د بیلټ پیپر یا ووټ پرچو د بکسونو او د عملی د راستنې دوله لپاره مهم سکیورټی بندوبست کړای. په ټولو سرکونو باندې به غشتونه کیږي د لټون عملیات په کوو مشکوک کسان به نیسو
وو ان شاء الله اوس په عمل ضرور کرنګي.
د خیبر پختونخوا د لوکل ګورنمنت یا بلدیاتو ادارې اصلاحاتي څنګه مشر ګل محمد وای په قبایلی ضلعو کې د دغه بلدیاتی ځای حکومتونو انتخاب بات ډیر ارزښت لري.
مخکې کمې فیصلې به یو ایم این ای ایم پی یا سینیټر کولې یا پولیټیکل یا ملکان یا مشران نو اوس به یو عام د ولس یو عام مشر په کلي علاقه کې یا یو ځوان هم کېبولی شي چې د دې کونسل لیسا جوړ شي د دې انتخاباتو په ذریعہ او دغه شانته د حکومت کې د فیصله سازي چې کم یو هغه دغه حصہ جوړ شي نو اهمیت ډیر زیات دی. په تاریخ کې د پیر ازل په فاټا کې کی سابقه فاټا کې مخکې هم داسې یو کوشش کړل شوی وو خو هغه جمهوریت طریقې سره
د لنډ کوتلی او ځای وګړای حارث شینوار وای چې خلک په کلیو کې د ژوند بنیادی سہولتونو نه محروم دي خو کدا بلدیاتی انتخابات وشي او اختیارات لاندې کچې ته لاړ شي او منتخب شو کسانو ته فندونه ورکړل شي نو تم ساتي چې پرمختیایي کارونه به تر سره کړي.
نالے کوسو بالکل س انتظام نشته دی چې هغه پخه کا سکولونه مومغه زمونږه په لکسنګ چې په خوانه محروم او مومغه سه وس هم محروم دي په سکولونه کې وس هم مومغه د محرومۍ حالت ته پاغه کې نه فرنیچر شته نه پاغه کې ټاټ شته نه ماشومان ته نور بنیادی د واشروم سہولت شته د سپا او بو سہولت شته هسپتال تک تاسو ګورئ نو په هسپتال کې وس هم په ایمرجنسي کې هم ته ډاکټر نه ملاويږي د هسپتال صفایي تنظیم نه وی چې تلاټ شي نو بالکل مسلې ډيري امید چې کله دا بلدیاتی ټاکنی وشي امیدواران راشي هغه کامیاب شي نو دا بخپل ذمہ داری تر سره کی.
د خیبر د بلدیاتو اداره وایي دا مهال په خیبر ضلع کې د دریو تحصیل چیرمین څوکیو لپاره خواوشه درې پنځوس امیدواران په میدان کې دي چې ځینې آزاد ولاړ دي او ځینې د سیاسي پارټیو په ټکټونو ولاړ دي. همدارنګ په ټوله ضلع کې یو سل اووه څلوېښت یونین کونسل جوړې شوي، یعنی ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسلو د یو زره دوه دېرش څوکیو لپاره لږ تر لږه دوه زره کسانو خپل زانونه امیدواران کړي او کلی په کلی انتخابی کمپین کوي. ټاکل شوی دا بلدیاتی انتخابات په لومړی مرحله کې د خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې د دسمبر په نولسمه نیټه ترسره شي، چې په دې کې درې قبایلي ضلع یعنی خیبر، باجوړ او مومندو قبایلي ضلع هم شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فرهاد شینواری راپور مو ورده وردون کوم. په دغه موضوع کې پاتې کیږو. تیر مازیګر د پېښور په سیټي یونیورسټي کې د روانو بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د کاندیدانو لپاره د مباحثې یو پروګرام ترسره شو. دې مباحثې ته د پېښور د ښاري سیمې د میر یا خاروال د څوکۍ لپاره ولاړو د بېلابېلو سیاسي ګوندونو کاندیدان وربلل شوي وو. د مباحثې منتظمینو هدف دا و چې کاندیدان پر خپل منشورو د پېښور ښار په بېلابېلو ستونزو خبرې وکړي، خو په مباحثه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو په یو بل نیوکې هم کړې دي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
په دغه مهال د سیټي پوهنتون وایس چانسلر سید منهاج الحسن مشال ریډیو ته وویل چې په اول ځل د بهرني هیوادونو په رنګ دوی په پېښور کې په انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو کاندیدانو لپاره د مباحثې دا پروګرام ترتیب کړی دی.
دا سے ڈبیٹس د جمہوریت جو حصہ پکار دا جسم مت سے ولائی سوسائٹیز دی التا کہ ہر چاہتا د موقع میں لاؤشی او چاغ خپل پروگرام دی خلکو تو خی او بیاغ مطابق دین تبوس نہ اکڑے شی نو دا سے اگی رہنمائی اوشی چ خپل ووٹ چکم ډیر قیمتی دے اگر دے صحیح طریقے سارا دیو کینڈیڈیٹ پر حق کے واچے دا کینڈیڈیٹ سزم کا سبب دی کہ یو قسم کا میئر جڑے گی مثال دے زل سر کال دیر کے بیاچ بیارا سی نو امدا خلق بورتا نہ سی بیا بت پوسن کی تاس خدا وعدے کر نم دی پورا کڑی خور کی سنگ ٹریننگ تھی کی دا پدی پوی کی چکی قیمت دا وقت سما قیمتی دے زم کا او یو خاص خبر چ تا پوش دا غیب جواب بر کے اخوا دے خوب نہ سی
د پوهنتون زده کوونکو او استادانو انتخاباتو ته د ولاړو امیدوارانو نه د پېښور ښار د ټرافیک د مسلې، د اوبو د نکاسۍ د مسلې، د پېښور ښار د هوا د ککړتیا د مسلې په شمول د بیلابیلو ستونزو په اړه پوښتنې وکړې. د پوهنتون یو استاد راج محمد خان د پېښور ښار د ځینو ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
د پېښور د ټول نه پیلنې د فور موسټ ټول نه غټه مسله چې دا د ډرینیج سیستم ده، د نکاسۍ غټ مسله ده. اکثر چې باران وشي نو تاسو ګورئ چې غونډ پېکو څومره ټرافیک سیستم جیمی داسې نکاسۍ مسله غټه مسله دا د ډرینیج والا ده نمبر فرسټ. دویمه مسله په پېښور کې د ټرافیک نظام انتهایی خراب دی. د ټرافیک د نظام د پاره بالکل سب پلاننګ نشته. نو اوس بی آر ټی ټیک شو یو فائدہ من یو خصیص دی او اپډیټډ سیس دی، خو د بی آر ټی په وجه باندې رش نور هم سیوا شو. نو آیا دوی سره د رش د پاره سوس موجوده مېر لپاره کار چي دی دی رش د پاره س الټرنیټ انډر پاسز یا بای پاسز ورکی؟
د پونتون یو زده کوونکی وایي د روانو بلدیاتی انتخاباتو لپاره د جلسو جلوسونو په وجه په پېښور کې د ټرافیک مسله نور هم پیچلې شوې ده.
زمانم اویس خان څنګه چې زمام ورګری تاسو سره ډیسکس کړ د ټرافیک مسله، دا داسې مسلې چې موږ پخپله فیس کړې دي. د دې مسلو د وجه بس موږ یونیورسټي تم لیډ زو ارزي ته لیډ زو عمده مسلې دي. او بل خبره چې د پولیټیشن سیدی کنه لکه خامخا دی خپل ګیدرنګز جوړي یا سو جوړي، خو دوی دې ته نه ګوري دا ګیدرنګ موږ کم ځای کې جوړ کو یا سپیسیفیک څه دغه نشته، بس یا چوکونه بلاک کا یا روډونه بلاک کا ودا شي زونه دي. ډیره واټه مسله چې دا زمونږ د لایټ شو الیکټریسټي دا بجلیان وغیر او چې یو ساس کې بارا نشي بجلی لاړ شي ختم علاقه کې وستا لکه د دې دغه نشته مکه د 1995 ډیټا غریډونه دی هغه سیستم یې لاس اپګریډیشن پکې دونه نه کیږي.
په مباحثه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو کاندیدانو په خپلو مخالفو سیاسي ګوندونو نیوکې هم کولې، خو د پوهنتون منتظمینو هڅه کوله چې کاندیدان دي یوازې د پېښور ښار د بیلابیلو مسلو د حل په لارو چارو خبرې وکړي. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدون کې دی د احمد الله نام مهم خبرونه او د خبرونو رسترو ته زموږ دوه ونې خبرونه مشال انلاین او سازونه زنجیرونه وړاندې کوو.
د ترهګرۍ ضد دوو عدالتونو نن د کراچۍ په زندان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د قومي اسمبلۍ د منتخب غړي علي وزیر د مقدمو اورېدنه وکړه. د ترهګرۍ ضد لسم نمبر عدالت کې د علي وزیر په ضمانت د خوشي کولو په درخواست اورېدنه د دسمبر تر 28 نیټې وځنډوله. د کراچۍ په زندان کې د ترهګرۍ ضد دولسم نمبر عدالت کې د ایوي بلې مقدمې اورېدنې پر مهال د خیبر پښتونخوا د بنو پولیس عدالت ته وویل چې د دسمبر په 14 یاد عدالت ته یو درخواست ورکړی چې علي وزیر دوی ته په ایوي مقدمه کې مطلوب دی او نوموړی د بنو ته د اورېدنې لپاره واستول شي. د علي وزیر وکیل قادر خان مشال ریډیو ته وویل امکان لري چې نوموړی نن یا سبا بنو ته واستول شي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت شاوخوا درې کاله وړاندې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسجد د مقدمې اورېدنه کې پرون د یو بل گواه بیان ریکارډ کړ. د مقدمې پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیسو ایس ایس پی ډاکټر رضوان عدالت ته په خپل بیان کې تصدیق وکړ چې د نقیب الله مسجد په وژنه کې تورن پولیس افسر راو انوار د هغه د وژنې پر وخت د پیښې په ځای کې موجود وو. پولیسو نقیب الله مسجد د 2013 زیږیز کال په جنوري میاشت کې له نیولو وروسته له دوو نورو کسانو سره یو ځای وژلی وو. د راپورونو لمخې د طالبانو مشر مولوی هبت الله خونزاده پرون په قندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره کتلی دي. د هغه خبر لمخې چې باختر دولتي اژانس پرون خور کړ، مولوی هبت الله خونزاده پرون سهار د قندهار ادارې له مسؤلینو سره وکتل او هغوی ته یې ځنې سپارښتنې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو په داسې حال کې بې له محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړي چې په اګست میاشت کې یې په افغانستان واک ترلاسه کړ. یاد سازمان نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې طالبانو قومي او مذهبي لګکی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت خواخوږي ګڼل کېدل په غچ اخستونکو بریدونو کې شکنجه کړي او وژلي دي. او پاکستان ویسټ انډیز ته په دویمه شلوریزه کرکټ لوبه کې په 9 منډو سره ماتې ورکړه.
اوردن کو مهم خبرونه د احمد الله نواور د اوس زبنګ وخت شوې دی د ونیزه خبرونه مشال انلاین د خبرونه بشیر غواخ وړاندې کی او د دې خبرونه په سیبه تاسو سازونه زنجیرونه خبرونه اوري را دي چټمبي وورو مشال انلاین.
مشال انلاین
د بیان ازاده پاړه بحث.
په افغانستان کې د رسنیو کارکونکو ژوند ته ورپېښو ګواښونو له وجې له هېواده د خبریالانو وتلو دوام د بیان ازادي کمه کړې ده. د رسنیو ازادۍ لپاره کارکونکي ادارې وایي چې د خبریالانو د کمیدو او ډېرې رسنیو د تړل کېدو له امله خلک په حقیقت ولاړو معلوماتو ته لږ لاسرسی لري. نن په مشال آنلاین خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. زه ستاسو کوربا بشیر ګواښم، هر کله مکم اوریدونکو. د دسمبر په 12 په کابل کې د ارشد کاشفی په نامه هغه خبریال د طالبانو لخوا ونیول شو او بیا ووهل شو چې د یوې پروژې د افتتاح په وخت کې ویډیو عکاسي کوله. د خپلواک خبریالانو اتحادیې د دې کار د غندنې ترڅنګ هغه تصویرونه هم رسنیو ته ولېږل چې د کاشفی پر ملا د سختو وهلو نښې پکې ښکاري. د دې اتحادیې مشر حجت الله مجددي په دې خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د رسنیو او خبریالانو سره دې سم چلند وساتي. په افغانستان کې د طالبانو کورونو چارو وزارت په ځواب کې وویل چې دا پیښه به وڅېړي او عاملینو ته به سزا ورکړي. د خبریالانو د دفاع کمیټې مرستیال مشر عبدالمعید هاشمی وایي په تیر جمهوری حکومت کې نړیوالو د رسنیو سره مالی مرستې کولې چې اوس بندې شوې دي. همداراز د دغو نړیوالو مرستو له وجې په تیر حکومت نړیوال فشار و چې د رسنیو حقونه و نه تروړي. هاشمی زیاتوي چې اوس دا نشته، بیلابیلې رسنۍ بندیږي، خبریالان یې بې روزګاره کیږي او یا هم د امنیتي مشکلاتو له کبله وطن پرېږدي.
سلګونه رسنۍ بندې شوي، نه یوازې دا چې ژورنالیستانو په خپلو اداراتو کې او په هغه رسنیو کې چې کار یې کاوه جاب سیکورټي نه درلودله، وظیفوي مسؤلیت او خوندیتوب یې نه درلود، کارونه یې له لاسه ورکړل. اوس اکثریت ژورنالیستان د فقر او مسکنۍ په هغه ټیټه کرښه کې ژوند کوي. په لسګونو داسې ژورنالیستان دي چې هغوی د ژوند لومړنۍ اړتیا وړ توکي نشي ترلاسه کولی په کور کې، د وړو بورې غوړې او د خوراکي توکو له سخت کمک سره مخ دي. هوا په یخېدو ده، اکثریت ژورنالیستان چوکونو ته وځي کار کوي. تاسې باور وکړئ، د کونړ نه یو ژورنالیست پرون ما سره رابطه کړې، کابل ته په مزدورۍ پسې راغلی او هغه بیچاره موچی توپ کاوه. داسې سخت ستونزو سره ژورنالیستان لاس او ګریوان دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادې پاړه بحث
اوریدونکو، په افغانستان کې د خبريالانو په نسبت خبريالانی ډېری ستونزې لري. د 13 اگست لمیشت راهیسی چې کله طالبانو حکومت سنبال کړي، د پیښو ځایونو ته د خزینه خبريالانو تګ راتګ محدود کړي دي. داسې ویډیوګانې هم ټولنیزو رسنیو ته راوتلي چې په کې ښکاري چې طالب وسوال خبريالان وهي. د خبريالانو د خوندي ساتنې کمیټې لخوا مشال ریډیو سره د شریکو شو معلوماتو تر مخه څه د پاسه 2000 خزینه خبريالانې بیروزګار شوې دي. د خزینه خبريالانو د حقونو ټولنې غړي محبوبه کریمی وایي اوس مهال خواوشه 400 خبريالانې په افغانستان کې پاتې دي چې ډېرې یې په کور ناست دي. په کابل کې کارکوونکي د کریمی په وینا د محدودیتونو او رسنیو د خراب مالی حالت له وجې د خزینه خبريالانو بیروزګار کېدل ټولنه تیارې ته بیایي او د ښځو هغه اواز ورکیږي چې په تیرو 20 کلونو کې یې د قوي کېدو کوشش کاوه.
د دواړو پاړه اندېښنې شته، هم د هغو کسانو پاړه چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو پاړه چې له افغانستانه وتلی. یو شمېر هغه ښځې چې اوس هم د خبريالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغوی وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغوی په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو پاره خزو ته چیرته د تک اجازه نه ورکړي.
مشال آنلاین
د بیان ازادې پاړه بحث
اوریدل کو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادي پاړه مشال آنلاین خبرونه اوري او زمو کوربا بشیر غواخم. په افغانستان کې د بیان ازادي پاړه بحث ته دوام ورکو. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر افغان حکومت په وخت کې په زرګونو رسنیو کې زرګونه خبريالان په کار مصرفو. خبريالان هغه مهال هم د طالبانو او داعش ډلو لخوا په بمی چاودنو کې په نخښه کېدل او اوس یې هم ویره نه ده ختمه. ډیری خبريالان له همدې عمله له افغانستانه وتلي دي. په دوی کې شبنم خان دوران هم ده. هغه وایي د خبريالانو غږ کمزور کېدل د هغه بیان ازادي ختمېدلو په معنا ده چې په تیر حکومت کې دي افغانان برخمن وو.
افغان خبريالان ورځ سر بلې پردوی باندې محدودیتونه وځ کیږي، د هڅه کیږي چې دوی په کور کې نه ول شي. دا واقعا اندېښمنون کړه او د خزینه او د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کېدل شي.
د طالبانو مرکزی وین زبیح الله مجاهد د دسمبر په 11 آزادی راډیو ته ویلي وو چې حکومت به د دینی عالمانو یو شورا راغواړي او هغه به د خزینه او د کار او تعلیم د حق معلومولو په اړه پریکړې کوي. خو نوموړي زیاته کړې وه چې په دې شورا کې به خزی نه وي. هغه د دې شورا د جوړېدو نیټه نه ده ښودلې. اوریدونکو، په افغانستان کې د خبريالانو لپاره کارکونکو ادارو لکه نه د آزادو خبريالانو ټولنې او د خبريالانو د ساتنې کمیټې شریکو څېړنو ښودلې چې 95% خبريالان د افغانستان پرېښودو ته مجبور شوي او په غرب کې د مشته کېدو لپاره کډه شوي دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا په کابل هوایي میدان کې د 2021 کال د اگست په 14 د وټونکو خلکو شور دی.
دوی زکل افغانستان وزی چې طالبان یو ورځ مخ کې کابل ته نه وتل او په دې توګه د ولسمشر محمد اشرف غنی منتخب حکومت ته د پای ټکی کېښود. طالبان چې کله له 1996 څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې په حکومت کې وو نو پر رسنیو او انټرنیټ یې بندیز لګولی وو. همداراز د جګړو په وخت هم آزادو رسنیو ته ګواښونه کول او ځینې خبریالان یې تښتولي هم وو. د هر څه ته په کتو اکثره خبریالان پر ځان او خپلو رسنیو ویریږي. په وتلو افغانانو کې د سټارز اینڈ سټرایپس او رسپانې خبریال زبیر بابکرخیل هم دی. نوموړی مشال آنلاین خبرونې ته وویل چې د او په زرګونو نورو خبریالانو له مجبوریته افغانستان پریښود.
زه فکر کوم چې په دغسې حالاتو کې دا د خبریال دنده ده چې په بحراني حالت کې پاتې شي او خبر ورکړي او همدغه د خبرونو ورځې وي زمونږ. خو دای چې ته مسؤول نه یې نو اکثره خبریالان د دې لپاره چې په تیر شلو کلو کې د ډیموکراسۍ یو مهم عنصر دا جوته وښکاره وه چې خبریالانو ته به مشکل وي، خبریالانو ته به سرخوږی ایجادیږي. همدا وجه سوه چې تقریبا 70% خبریالان چې کوم وو هغوی له افغانستان نه راووتل او هغوی د هغوی ژوند ته خطر و، هغوی ځان په خطر کې لیده. نو د همدا وجه وه چې خپل کور، کلی، فامیل، هر څه خلکو پریښودل ناګهانه او بس.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
د بیان ازادۍ په اړه خبرونه مشال آنلاین اوریدونکو، د اگست 15 مخکې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کم حکومت وو، په هغه کې رسنۍ آزاد دي او پر حکومت سخت تنقیدي پروګرامونه نشریدل. په زرګونو ورځپاڼو، مجلو، ریډیو چینلونو، ټلویزیونونو او آنلاین خبرونو خبرونې کولې. دوی په زرګونو کورنیو ته د خبرلانو په ګمارنې سره ژوند برابر کړی وو. خود د طالبانو پر اتک سره د خبرلانو د نړیوال اتحادیې یا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلسټ د رپورټ تر مخه لږ تر لږه 10,000 هغه کسانو دندې له لاسه ورکړې چې د رسنیو سره په بیلابیلو برخو کې کار کاوه. همداراز 215 رسنۍ د اقتصادي ستونزو، ګواښونو او یا هم د کار محدودیت له امله بندې شوې دي. ځینې هغه رسنۍ چې لا هم پرانستې دي او کارونه کوي، خبرلانی د غنو ستونزو سره مخ دي. په دغه ستونزو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي هغه هم یو عمده مشکل دی. خبرلان وایي چې طالبان ورته په وخت معلومات نه ورکوي چې لوجي د دوی کارونه د ځند سره مخ دي. د دوی په خبره کله چې د امنیتی پیښو په اړه رپورټونه کوي نو ژوند د خطر سره مخ کیږي. په ننګرهار کې د یوې رسنۍ خبریال سفیر احمد مشال ریډیو ته وویل
اطلاعات لاسرسی خو بیخی محدود شوی دی. زر اوس مونږ د ننګرهار د والی په خبرو باندې چې هغې نه مونږ غږ واخلو، در حال کې چې دوی ډاډم ورکړی دی چې وروسته به ناسته کی، نو خبر خو بې سرچینې نه نشریږي. دا چې سرچینه ونه لري او ته یو څه شی د ځانه نشری او هلته بیا ستونزه هماغسې ستونزه پاتې کیږي. غوښتنه خو همدغه ده چې لومړی خو باید د خبریالانو د امنیت خوندیتوب لپاره اقدام وشي.
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، هم دې سره به د نن ورځې د خبرونه پای ته ورسو. زه بشیر ګواک تر سره تر بلې اونۍ مخه کوم. ښه وخت ولرئ.
سازونه، زنجیرونه، په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
دا هر څه د مشال لډیو په ونیز خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې
ستړم شه اوریدونکو شاهین بنیریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم دنن پخپرونه کې درته د وزیرستان د نوموړي ولسی سندرغاړي عبدالرحمن درپخیل خبرې وړاندې کو درپخیل په سیمه کې د بیقراری او پوځي عملیاتو لکبله د خپل سیمه پر خودو ته اړ شوی او اوس د بیکوري ورځ شپې سبا کوي د افغانستان پوری تنیز دی د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د تیرو شلو کلونو راهیسې بیقراری ترهګری او اقتصادي ستونزو کې یو خوا د عام ولس ژوند جواک اغیزمن کړي نو بل خوا د سیمې هنر او تخلیقي زیارونه هم د چیلنجونو سره مخ شوي دي په وزیرستان کې د جنگ جګړو لکبله بې کوره شوی سندرغاړي عبدالرحمن درپخیل د خپل سیمې او هنري مزل د پیل پاړه وایي
تعلق میں دو وزیرستان سر دے اور کلے میں در پخیل دے وہ در پخیل کلی کے دا معلم گل تو کور کے پیدا شئیم نو مخ کی خوبا دا خسلہ و خلاصے و قدرائی دقے پورے بے مونگا ویلو کنا دا دل منزد او دست نو لگے سرا سرا میں دا سکولم دا در پخیل پرائمری سکول کے میں سبق کولو نو آگے نا روز کی جا گرنو میں ہائی سکول میران سا تا لانا مولتر دیتا خوب پرائمری ہو نو بیا میں دا میٹرک کراتے ہلتا پو وزیرستان کو لو بیا میں دا ایتے رہتے پو ڈگری کالج میران شاہ کے ہوئے سندر شروع کو تقریباً تقریباً ماچ کلا سبق نہ پارے گا سم اصل کی زمونگ دا وزیرستان یو دیر خدائی نوم ورکڑے ہو رحمت اللہ در پخل آغاز ما روحانی استازم ہو دا شہرے استازم نو کنے تو رحمت اللہ در پخل یو دیر نموڑے شہرم ہو پخپلا بے گا نا ملا دا خپل څه کپدی جب ډېر لوی خدمت کړی دی ډېر لوی نو خو بس اوس خدای پاک به تبلیغ کړل نو تبلیغ کړی نو اصل کې ما دا شورت مې رحمۃ اللہ خان دی وجه نه کړی دی رحمۃ اللہ خان په مت ډېر خوند کوي
درپخیل وایي چې کله سندرې پیل کړې نوړومبې د خپل کورنۍ لخوا د فشار سره مخ شو چې کله خپل مزل له دوام ورکو نو د یو شمیر ډلو او سغدریزه خلکو لخوا ورته دړکې او پیغورونه ورکړل شول نو موړې وایي غوښتلې چې د خپل هنر په وسیله د وزیرستان د ولز غږ او ستونزې راپورته کړي او په سیمه کې د سولې او قراری لپاره حل ځلې وکړي په دغه اړه هغه نور زیاتوي
بیا سندر حکومت سے ویلے جو نومبا بڈے رے پغلا باندھے ویلے لیکن نن سا سرا سبا بل سرا سبا بل سرا دس اجرو کے دس نسو کو سا تا بدا پتا نو جو دائی دا سن سرا شوق لری یا گانے کے ویلے جو دا کورو نا کمو بندے دیرا جاتا پا بندی وا خاص دا سے دے مارکیت پر پر ویلے کو آگا خو بیا خاص پر غزل مو ویلے جو دا سے جو سے تین سو گانے دو نیویلی وی واسو خو پنکشنونو کو ذرا وہ گانے جنو بس وائے دا کانا خپل چې ما خپل کوم په خپل ټایپ باندې دا ویلي دي هغه خو بس دا راته 200-300 غنې به وي لکه زمونږ خدای بخلی د وزیرستان یو ډېر تکړه شاعر نیک شادر پخیل دا هغه شاعري به مې ویل ډېر به مته مزر کول ډېر فن ډېر کول کنه نور داسې دا خدای بخلی دا وګر بخاري ته او دا ډېر رحمت الله والا په دا خپل ولسی ځانې د چې رحمت الله خان ویلي وکنه نو هغه وخت خلی چې پونه او کنه نور په نوستو دیوګانې او نسو نسو بس هغه رحمت الله ولا ځانې به مې ویلې
د درپخیل په وینا د مذهبي سغدریزه دراتک نه وړاندې وزیرستان خپل تاریخي او کلتوري رنگونه لرل خو د تیرو کلونو بې قراره د هر څه بدل کړي او په سیمه کې دا سي فکر ود کړی دا چې هغه د هنر او انساني اظهار مخنيسي هغه وایي د مسافرې او بیکوري ورځ شپې د سیمې د نورو هنرمندانو او شاعرانو په شان ډېرې د سختو سرتيري کړې دي خو هیڅ کله هم ل خپل هنر لاس پسر شوی نه دی نوموړی زیاتوي په پیل کې ورته په بنو کې هم ډېر ستونزې وي، خو اوس ور سره خلک مینه کوي او داغه د سندرو ستاینه کوي.
په 2006 کې نو بس کې احمد تو طوفاني لر راغلو چې په هغه کې څه کوم پاتې نه شول، نو ما بس د ځان سره دا سلام وکړه چې یاره خدا فن زب خپل کلی قربان کوم، کور به قربان فن خو قربانول نه شم کنه. د بنو ته چې زه راغلم نو چې د بنو کوم هنرمندان دي کوم فنکاران دي هغه خو زه پېژندل وم، خو د بنو عوام زه هېڅکله نه پېژندم. نو چې چا به ورته ویل چې یاره دا پیسه غوندې ګنې وای، نو هغه بنو خلکو به ورته وښدل لې مړه لرې چې وزیرستان ملکات کې دغه ګنې چې ته ویلی شي. نو د ډېرې سختۍ سره مخامخ کوم، بس شکر دی هغه خلک ماته ډېره مینه یې راتله. بس خو دا خبره وکړه چې عوام اعلان وکړي چې دلته سرزونه مزونه ګانې منې دا هر شی باندې دا بس حکم کوي، بلکې هر سړی بس بچا و ځان لگا نه. بس نو ما چې بس الله دا خیر وکړي چې زه خو دا فن نشم پرېښولې، وطن به پرېږدم خو فن نه پرېږدم.
عبدالرحمن درپخیل ګیلمن دی چې په صوبه کې د ترهګرۍ ځپل یو سیمو سره د حکومت لخوا سنه سمرستې شوې دي، خو په وزیرستان کې اوس هم ډیر خلک حکومتي مرستو ته لارې ساري. هغه وایي سره د دې چې په صوبه کې د کلتور څانګه کار کوي، خو تر اوسه د قبایلي ضلعو د هنرمندانو د تاوانونو پوره اندازه نه ده اخیستې شوې او نه ورسره مرستې شوې دي.
نہ حکومت را سره کړی نه درې را سره کړی چې را سره څه ملي کړی زه دا وایم چې را مته حکومت دا کړی دی درې څه دا کړی اس مرسته ما کړنه ده شه دا چې ولرن او جمع کړل فرمونه جمع کړل او دلته دا ثقافت ولا جمع کړل او اس په پته په نو شي دا به چې درې لک روپې دي چې به چې درې نیم لک روپې دي دا څه فرمونه انمان ادا کړی د ثقافت نو مته وکړي چې سټیشن چلانم چې تر اوسه پورې ما ته خو څه پته په نو شي بس دا کمرې ولا پروګرامونه دي زرا نظر الله زرا بس دا فنکشن دې ته بیا غاړی دې چې تاسو او هغه کوم مو په دې د بیچ واخو په سټیج پروګرامونه کې چې نو هغه حکومت دې دی نو موږ دا خاص کې یو راځو چې حکومت دا پروګرامونه آزاد کې ول کې فنکارانو دوه سو د کس دي دې د وژنې موږ یو حکومت دا فیل کو او تاسو څنګه خپل کیر دا فنکار دا هنر کې دا آزاد کې نورم کوم مخلاص.
اوریدونکو دا واز مونږ د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. تر هغه خپل قربا شاهین بندری له اجازه ورکې د الله پامان.
چھپرد دیکھما لیوانے دیکھما چھپرد دیکھما لیوانے دیکھما چھپرد دیکھما
تپر سلا کی جانا نا پمگران پمگران تپر سلا کی جانا نا پمگران پمگران کھسڑ گئے دیکھ لما چھپرا دے دیکھ لما لیوانے دیکھ لما چھپرا دے دیکھ لما لیوانے دیکھ لما چھپرا دے دیکھ لما صدر سارا لڑ تو چلاڑے مزے لاڑے پس ہر صدر سارا لڑ آس ویلے دیکھ لما چھپرا دے دیکھ لما لیوانے دیکھ لما چھپرا دے دیکھ لما لیوانے
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز لاندې سپید 2113 پینزل ازرا و سوش پیتا دیار لزرا پینزل سواتیا اول ازرا تا سواتیا کلو هرسا
Thank you.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.